دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ساس هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري د هند حکومت په 2008 کال کې د ممبئی شهر په بریدونو کې ککړ یوازنی ژوندی پاتې کس اجمل قصاب ته پنسی ورکړه بل خو نن سهار په کابل کې ځانمرګي برید دوه کسان وژلې دي په خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې هم د قتل او زنا په جرم کې اته کسان په درسې وي دي نور راپورونه هم لرو خو په لومړي سر کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازنی ژوندی پاتې کس اجمل قصاب ته یې په پونه ښار کې نن سهار پانسی ورکړې ده د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیقی صدیقی وایي چې نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې شوي ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی د مشال ریډیو خبریال د وینا تر مخه نن د شانګلی ضلع پالکورې سیمه کې د پولیس یو ګاډي سره شوې چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او درې نور ژوبل شوي اوست مشال خبرونو تفصیل د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازنی ژوندی پاتې کس اجمل قصاب ته په پونه ښار کې نن سهار پانسی ورکړې ده د 13 اگست په میاشت کې د هند سپریم کورټ د ممبئی ښار په هغو بریدونو کې د برخې اخیستو په تور چې پکې 168 کسان وژل شوي وو د اجمل قصاب د مرګ سزا برقرار ساتلې وه 43 کلن اجمل قصاب چې د پاکستان پنجاب صوبې سره تعلق دی ویلي وو چې هغه د ترهګرې ډلې لشکرې طیبه سره تړاو درلودو د ممبئی ښار په دغو بریدونو کې چې درې ورځو پورې جاري وو 100 ترهګرو برخه اخیستې وه د هند امنیتي سرتیرو نور 9 ترهګر وژلي وو خو اجمل قصاب یې ژوندی نیولی وو د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې شوي ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی په دې اړه باندې صدیق صدیقی زیاته کړه
دغه پیښه نن سهار د وزیر اکبر خان د لسمې چې رامنځته شوه چې یو انتحار کوونکی چې هدف یې نور مشخص نه دی سوی چې کومې خواته تللی او څه هدف یې درلود د امنیتي محافظینو لخوا چې په اسایي کې موجودیت درلود وپېژندل شو ورباندې فایر وشو انتحار کوونکی یې وتوانېدی چې خپل موادو ته انفجار ورکړي او لاس انتحار ته ووهي چې متاسفانه زموږ دوه ګران هېوادوال نن سهار شهیدان شوي دي په دې ساحې کې او یو کس هم ټپي دی
وزیر اکبر خان هغه سیمه ده چرته چې د یو شمیر بهرنو سفارتونو ودانې دي تر دا مهال د دې پیښې پلاچا په غاړه نه ده اخیستې د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه نن د شانګلی ضلع پالپورې سیمه کې د پولیس یو ګاډي سره شوې چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي زموږ خبریال وایي چې په ژوبلو کسانو کې د مقامي تھانې ایس ایچ او هم شامل دی د هسپتال چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ژوبلو کسانو حالت مرګونی دی تر دا مهال د دغې پیښې پړچا پر غاړه نه ده اخیستې نن به په اسلام آباد کې د دریکی پذیر ملکونو تنظیم ډی ایټ د خارجه وزیرانو په کچه یوه غونډه کیږي چې پکې به د غړو ملکونو ترمنځ د تجارت د حجم زیاتولو په چارو خبرې اترې کیږي په غونډه کې به د پاکستان د خارجه چارو د وزیر هنارباني کرنه علاوه د ترکیې انډونیشیا ملیشیا ایران نایجیریا مصر او بنگلادیش خارجه وزیران او نور اعلی چارواکي ګډون کوي د افغانستان ډیپټی اټارنی جنرل رحمت الله ندری ویلی دی چې پرون د قتل او زنا په جرمونو کې ککړ اته زندانی کسان اعدام کړی دي ښاغلي ندری زیاته کړه چې دغو کسانو د رحم اپیلونه های کورټ او ولسمشر حامد کرزي رد کړل او سزاګانې یې برقرار وساتلې هغه د مشال ریډیو افغان څانګې ته دا تفصیل بیان کړه
پر اتو کسو باندې حکم د اعدام تطبیق شو یو ګروپ د سارقینو مسلحه او اختطافګرانو چې د خاندارۍ د ګروپ په نامه باندې مشهور وو بر علاوه د دې نه چې خلک به یې اختطافول او کورونو ته به تلل مسلح شرکت به یې کولو په د خلکو په ناموسونو باندې به هم تجاوز کولو او پتلونه به یې کول
بی بی سی وایي چې ولسمشر کرزي د 14 کسانو د اعدام کولو حکم لاسلیک کړی دی بل خو افغان اسلامیک پرس دغه شمېره 22 ښایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ویل ضروری ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزا کې شخړه پای ته ورسول شي دی ویل چې یروشلم ته د ولسمشر باراک اوباما له سرګند پیغام سره راغلی ده او هغه د ځان د دفاع په باب د اسرائیل له حق څخه کلک او مضبوط ملاتړی ده میرمن کلینټن وویل دا وایي په راتلونکو ورځو کې به امریکا په اسرائیل کې خپلو ملګرو په سیمه کې د نورو خواوو سره په ګډه کار کوي چې څنګه په اسرائیل کې دننه د خلکو حفاظت یقیني کړي او په غزه کې هم د خلکو لپاره حالاتو کې ښه والی راولي او د سیمې ټولو خلکو لپاره د یو جامع امن په لوري روان شو. میرمن کلینټن پر اسرائیلو د راکټي حملو د بندېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې نن په قاهره کې د مصر د ولسمشر محمد مرسي په شمول به د سیمې له مختلفو خواوو سره د دوامدار اوربند په باب خبرې وکړي. نن به په برسلس کې د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه خبرې کوي. د برتانیې، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا چارواکي به د تهران سره د خبرو اترو د تازه لړۍ پیل کولو په پلان خبرې کوي. په روان کال کې په دې اړه درې ځله خبرې اترې شوي دي، خو تر دا مهال دغه خبرې اترې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. ایران د غرب لخوا هغه تورونه ردوي چې ګوندې دوی ایټمي وسلې جوړوي او د دې له وجې د ملګرو ملتونو لخوا د هغو قراردادونو چې پکې ویل شوي وو چې ایران یورینیم نه غنی کوي منلو نه انکار کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون وایي په شام کې د بشري وضعیت پر خرابېدو او دغه هیواد د شل میاشتنی کړکیچ پر پوزې کېدو ژور اندېښمن دی. بان کی مون دا خبره پرون په قاهره کې د عرب لیگ سیکرټري جنرل نبیل العربي سره له کتنې وروسته وکړه. بان کی مون د تاوتریخوالي د زیاتېدو په منځ کې د بشري حقونو د وحشتناکه سرغړونو یادونه وکړه او ویې ویل دا خطر شته چې شام د سیمې د جګړې پر میدان بدل شي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د هند حکومت په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازینی ژوندی پاتې کس اجمل قصاب ته پانسۍ ورکړه. بلخوان سهار په کابل کې ځانمرګ برید دوه کسان وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاندې پاک لوای
انتحار کوونکی وتوانېدی چې خپل مواد ته منفجار وکړي او لاس انتحار ته ووهي چې متاسفانه زموږ دوه ګران هېوادوال انتحار شهیدان شوي دي.
په افغانستان کې د قتل او زنا په جرم کې ککړ اته کسان په دار شول. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د دوی د اعدام لامل څه دا ډول شي؟
برنامه د دې نه چې خلک به اختطافول او کورونو ته وتلل، مصلح شرکت به کولو، په د خلکو په ناموسونو باندې به هم تجاوز کولو.
نن د ماهیګیرو یا کب نیونکو نړیواله ورځ منځل کیږي. د کراچۍ په سمندر کې ګڼ شمېر پښتانه په میاشتو میاشتو په سمندر کې د ځان لپاره روزي لټوي.
تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله مونږ دلته تیرو او میاشت دوه په کلي کې تیرو. دا د غربت د وجې نه شو تیرولای وخه.
او د پاکستان او افغانستان په یو شمېر هوټلونو کې د چپلی کباب کړایانې لګېدلی وي. په جلال آباد کې د چپلی کباب یو پلورونکی وایي
پروانه
خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازینی ژوندی پاتې کس اجمل قصاب ته پانسۍ ورکړه. په دې هکله نور تفصیل په دغه راپور کې واوري. د هند حکومت وایي په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازینی ژوندی پاتې کس اجمل قصاب ته پانسۍ ورکړه. د هند کورنی چارو د وزارت ویاند کی اس د توالیا ویلی چې اجمل قصاب ته نن سهار وختي پر 9:30 بجې د پونی ښار په یراونډا جیل کې پانسۍ ورکړل شول. د 13 اگست په میاشت کې د هند سپریم کورټ د ممبئی ښار په هغو بریدونو کې د برخې اخیستو په تور چې پکې 1,000 کسان وژل شوي وو د اجمل قصاب د مرګ سزا برقراره ساتلې وه. څلیرش کلن اجمل قصاب چې د پاکستان له پنجاب صوبې سره تعلق لري منلی و چې هغه د ترهګری ډلې لشکرې طیبه سره تړاو درلودي. د ممبئی ښار په دوغ بریدونو کې چې تر درو ورځو پرې دوام کړی و لس ترهګرو برخه اخیستی و. د هند امنیتي سرتیرو نور نه ترهګر وژلي و خو اجمل قصاب یې ژوندی نیولی و. هند تور لګوي چې په پاکستان کې میشتو وسلوالو دغه بریدونه تنظیم کړي و او اسلام آباد د دوی په نیولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا پاکستان د لاس لرلو تورونه ردوي او وایي چې دوی پر اوو مشکوکو وسلوالو مقدمه روانه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل د وزیر محمد اکبر خان د لسم سړک په سیمه کې د ځان وژونکي برید له امله درې کسان ته مرګ ژوبله واوښته. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه ملکي کسان مړه او یو نظامي ټپي شوی دی. له صدیق صدیقي سره په کابل کې زموږ همکاري جمیله ظریف خبرې کړي او په لومړي سر کې د دې پیښې په هکله وروستي معلومات ورڅخه اخیستي دي. نوموړی وایي
دغه پیښه نن سهار د مجید اکبر خان لسم چې رامنځته شول چې یو انتحار کوونکی چې هدف یې نوغه مشخص نه دی سوی چې کومې خواته تللی او څه هدف یې درلود. د امنیتي محافظینو لخوا چې په هغه ساحه کې موجودیت درلود وپېژندل شو، ورباندې فایر وشو. انتحار کوونکی وتوانېدی چې خپل مواد ته انفجار ورکړي او لاس انتحار ته ووهي، چې متاسفانه زموږ دوه ګران هېوادوال نن سهار شهیدان شوي دي په دې ساحه کې او یو کس هم ټپي دی.
دغه کسان چې تاسو دل چې وژل شوی او ژوبل شوی دی د ټول ملکی کسانو؟
یا یو کس د شهیدانو کې، یو کس د دغه ساحې امنیتي محافظین دي او ځنور ملکی کسان دي.
صدیقي صاحب، په داسې رپورټونه وایي چې د دې مواد دغه ځان وژونکي مواد لتر اوسه نیمې پاتې دي او نیمې د نیمو ته د انفجار ورکړي. د دې لپاره څه اقدامات کوي؟ د دې لپاره چې هغه نور مواد هم ترلاسه کړي او د دغه مخه ونیسي چې هغه انفجار ورکړي.
صحیح دی، پولیس ته بالکل صحه ده، پولیس د کنټرول لاندې دی، نو ټول هغه تدابیر چې لازم دي ترڅو هغه شوې مواد هم خنثی شي د پولیسو لخوا عملي کیږي، صحه په کنټرول کې دی. نور صحه کاملا آرام ده او خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې هغه د خپل ته عادي کارونه باندې کوم خاص تعدید نه لرو. او دا قسم چې کېدای شي چې نوې بل غمی در رامنځته کړي، له منځه تللی خو متاسفانه زموږ دوه کسه ګرانې شهیدان شوي دي.
د افغانستان د کورنی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي او چې په کابل کې د نننی ځانمرګ برید په حق لز مرده همکاري جمیله ظریف پښتني ځواب ولی.
دا مشال ریډیو دا
لړډیر مودې ورسته پرون په کابل کې اته تنه چې د افغانستان درې ګونو عدالتونو د پنسي حکم ورکړی وو په دارسول. دا اته تنه د هغو شپارستنو په ډلو کې شامل دي چې ولسمشر کرزی د پنسي پر حکم لاسلیک کړی وو. ګمان کیږي چې په قتل او نورو جنایتونو نور محکوم شوي کسان هم پنسي سي. په دې اړه زموږ همکار اسمت سروان راپور لري.
لډیر موجه ورسته پرون په افغانستان کې لشتر لشه د اتو تنو په باب د اعدام حکم تطبیق شو. د لوی څارنوال مرسیال رحمت الله نظری ازادي رادیو ته وویل دا اته تنه چې د قتل تشتونی او جنسي تیری په جرمونو محکوم شوی ول د کابل په پولیس چرخي محبس کې پدار وزړول شول. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی ویلی چې ولسمشر د شپاړستنو جنایتکارانو د اعدام حکمونه توشي کړی دي. دا شپاړستنه په درو محکمو کې په اعدام محکوم شوی ول. شاغل نظری د دوی په باب وویل
پر اتو کسو باندې حکم د اعدام تطبیق شو. یو گروپ د سارقین و مسلح او اختطافګرانو چې د خانداری د گروپ په نامه باندې مشهور و، بر علاوه د دې نه چې خلک به اختطافول او کورونو ته وتلل، مسلح سرقت به یې کولو، د خلکو په ناموسونو باندې به هم تجاوز کولو او قتلونه به یې کول.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په ندرت د اعدام حکم تطبیقی شي. ځینې خلک وایي چې مجرمانو ته د سخت سزا د نه ورکولو له کبله جرمونه زیات شوي دي. د افغانستان د قوانینو لمخې که مجرم په درو محکمو کې هم په اعدام محکوم شي، تر هغه نشي اعدام کېدای چې د هیواد ولسمشر د محکوم د اعدام حکم نوی لاسلیک کړي. ویل کیږي چې حامد کرزی په اسانه د اعدام حکم نه توشي کوي. د بشري حقوقو ځینې ډلې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم کمزوري بولي، وایي چې فساد پکې ډېر دی او اقرارونه عموما د وهلو ټکولو یا شکنجه په نتیجه کې اخیستل کیږي. خود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پرونیو اعدامونو ډاټ څرګند کړ، ویل چې دا مجرمان د بی اوجدي قضایي پروسې له کشکولو وروسته اعدام شوي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل دفتر کې د پاکستان او برتانیې د پوز له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړه. افغان ولسمشر د سپتمبر په ورستوي کې په نیویارک کې د پاکستان ولسمشر او د برتانیې له وزیر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري کړې وې. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره تک سره پوره مرسته وکړي. په دې حق لنور حال اسمت سروان راکوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د بریتانیا او پاکستان له لوی درستیزانو سره جلا جلا وکتل. د ولسمشر کرزی له دفتر څخه لې وی خبرې شوې خبر پانی سره سم په دې کتنه کې چې د ولسمشر په مانی کې وشوې دواړو خو په افغانستان کې د سولې پر پروسې دواړو خزو اړیکو او له 2014 وروسته له افغانستان سره د بریتانیا او پاکستان د همکارۍ په باب خبري وکړې. بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 1000 پوځیان لري چې له امریکا وروسته د ناتو په مشهید ایساف په چوکاټ کې دوهم لوی هیواد دی. بریتانیا ویلي چې د 2014 کال تر پای به افغانستان خپل پوځیان وباسي خو له افغانستان سره به مالی او پوځي مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی او د بریتانیا د پوځ لوی درسیز جنرال ډیوډ ریچاردز د افغانستان د سولې روانه پروسه بریالۍ وبلله او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې لا چټک او اغیزمن ګامونه واخیستل شي. دواړو خو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم خبري وکړي او د افراطیت او سخت دریځي پر خلاف د کابل او اسلام آباد پر نږدې همکاري ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر او د بریتانیا لوی درسیز د افغانستان پاکستان او بریتانیا ترمنځ د درې اړخیزو ناستو په اړه هم خبري وکړي او پریکړې وکړي چې بل درې اړخیزه غونډه به په لنډ وخت کې جوړه شي. لیبل خو د پاکستان لوی درسیز جنرال کیانی له حامد کرزی سره په کتنه کې وویل پاکستان په افغانستان کې د امن او آرامۍ لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. دواړو خو په افغانستان کې د سولې د پروسې په دې برخه کې د راتلونکو اقداماتو او دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. کیانی په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه وباله ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د ثبات لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
پختو وای مشال ریډیو ور
زما ژغ له مشال ریډیو څخوري په پېښور کې تیر مخستان پولیس یو ځانمرګي بریدکونکي ژوندۍ نیولې دي او د هغه د وجود سره تړل سوي ځانمرګي جاکټ هم ناکاره کړی دي. د هغه مرستکونکي او هدف ته د رسولو هڅه کوونکي هم نیول سوي دي. په دې حق له نور تفصيله پېښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوس را کوي.
د پیښور د سربند پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښوتن د پیښور د سربند پولیسو د باډینه را روان یو موټر سایکل پناکا ودرولو او سمدستي رسټو د موټر سایکل نه یو ځانمرګي بریټکون کې وتختیدو او پزمکه سم لاستو او چغې وهلې شروع کړې چې زما خاله مرزي زما د وجود سره بارود تړل شوې دي. پولیسو د بم ډیسپوزل سکواډ راو بللو او بم ډیسپوزل سکواډ د ځانمرګي بریټکونکي د وجود څخه تړل شوی چاودن کې مواد ناکاره کړل. په دې ډول کې د بم ډیسپوزل سکواډ ای ای جی شفقت ملک مشال ریډیو ته وویل چې بم ډیسپوزل سکواډ په کامیابی سره د ځانمرګي بریټکونکي نه جیکټ لری کړو او په خبر د ترهګرۍ د یوې لوی منسوبې نه محفوظ کړی شو. پولیسو چې په موټر سایکل شکمن کسان ولیدل نو پولیسو هغه ودرولو او د هغې په اشارهولو کې بریا ترلاسه کړه او د هغې رستو چې هغه تل کې ما خپل د بم ډیسپوزل سکواډ ټیم واستولو. نو د الله شکر دی چې په کامیابی سره موږ د ځانمرګي بریټکونکو نه ځانمرګي جیکټ لری کړو او ژوندې مو هغه ونیولو او کچری دا یو حساس هدف ته رسیدلې وي نو ډیر زیان به اغوختې وي او د الله شکر دی چې په خور د یو لوی نقصان نه بچ کړی شو. تیر مسوتن د پیښور باډر روډ د پولیسو د دې عملیاتو پر مهال د هر قسم ټریفیک لپاره بند کړی شوی وو او بم ډیسپوزل سکواډ چې سرنګ د ځانمرګي بریټکونکي خودکش جیکټ ناکاره کړو نو د هغې وروستو دغه ځانمرګي بریټکونکي او د هغه مدد کوونکي رسنیو ته وښودلی شو او پولیسو دغه ځانمرګي بریټکونکي او د هغه مدد کوونکي د موټر سایکل چلوونکي نامعلومه ځای ته د پلټونو لپاره واستولو. پولیس وای د نیول شوی د لسکلن ځانمرګي جیکټ اغوستون کې بلال تعلق د باړې خیبر ایجنسی سره دی او په موټر سایکل داغه در رسون کې او مدد کون کې جانګیر تعلق د دلزاک د مومن ټاون سره دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري له پېښور زو د اسلام آباد پر لور. نن په اسلام آباد کې د اتو تاریخ پزیر ملکونو د تنظیم ډی 8 د خارجه وزیرانو کونسل په کچ غونډه کیږي چې پکې به د غړي ملکونو ترمنځ د تجارت د حجم زیاتولو پر چارو خبري اترې کوي. په غونډه کې به د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر هنار بانی کر سربیره د ترکیه، انډونیشیا، ملایشیا، ایران، نایجیریا، مصر او بنگلاديش د بهرنی چارو وزیران او نور لوړپړی چارواکي ګډون کوي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال احمد الله را کوي.
تیر ورځ نه په اسلام آباد کې ډی ایټ کانفرنس چې کوم د اغه د لپاره حالې ځلې شروع شوې ولې دوه ورځې وړاندې دا کانفرنس چې کوم اول د تجارتی فورم چې کوم اغه په کچ باندې او دغه نه علاوه نور چې کوم وفود راغلی دا اغه په سطح باندې مذاکرات چې اغه وشو د دې ورستو د کانفرنس نننۍ او سبانۍ ورځ چې کوم دا اغه ډیره زیاته مهمه ده نن به د دې اته وړ ملکونو چې پکې د پاکستان نه علاوه ترکی مصر ملیشیا انډونیشیا نایجیریا او دغه شانتي ایران شامل دي او بنگلاديش کوم دې خارجه وزیران چې کوم دي هغه پاکستان ته راغلي دي او نن به د خارجه وزیرانو د کونسل چې کوم دي دا اجلاس بکیږي په دې اجلاس کې څنګه چې لکه ویل کیږي چې د دې ډیټ ملکونو چې کوم مهمه ایجنډا چې کوم ده هغه تجارت ته وده ورکول دغه شان ویزو پالیسی چې کوم ده هغه کې نرمي راوستل د یو بل تاجرانو له ویزه په اسانه سره ورکول دا مهم دغه د خارجه وزیرانو په کچ باندې اومده خبرې اترې کیږي او سبا به د دې ډیټ اجلاس چې کوم ده هغه به سرمشریز غونډه نو د هغه نه وړاندې نن د چې کوم ده خارجه وزیرانو په اجلاس وروستو به بیا د اسلام آباد اعلامیه 2012 چې کوم دی هغه به جاری کول شي او نن به د نوې چې کوم سیکرټری جنرال دی هغه به هم ټاکل شي په دې نه علاوه د دې اجلاس کې ګډون لپاره د دغه اته ملکونو کې د 15 ملکونو کم مشران چې دی هغه به هم نن پاکستان ته راسي چې پکې د مصر دغه شان د ایران نایجیریا او د انډونیشیا چې کوم صدران دي او د ترکی وزیر اعظم دا به نن پاکستان ته هم راسي او سبا به دغه اجلاس چې کوم اخیری ورځ د سرمشریزن هغه به سبا لکېږي دین علاوه مصر صدر چې کوم دی محمد موسی هغه به سبانه او بل سبا یعنی د جمعې په ورځ د پارلمان مشترکه اجلاس ته چې کوم دی هغه به هم خطاب کوي او هغه د پارم ټول تیاریان مکمل کړی شوی دی او صدر آصف علي زرداری او د مصر صدر چې کوم دی هغه به ایولس بجې سبانه او بل سبا د جمعې په ورځ باندې پارلمان ته خطاب کوي.
احمد الله او چې له اسلام آباد په دغه شار کې د اتو طریقې په زیر ملکونو د تنظیم ډیټ د خارجه وزیرانو د غونډې په حق له معلومات راکول او زو د کوټ پر لور په بلوچستان کې د کوټ په شمول په ټولو سیمو کې د ډاکټرانو لخوا په سرکاري او شخصي هسپتالونو کې هړتال لا هم روان دي. په داسې حال کې چې د دوشنبه په ورځ پولیسو تراویا زیات ډاکټران نیولې و د سه شنبه په ورځ یې ولس نور ډاکټران گرفتار کړي دي. نور حال له کوټې زموږ همکار خدای نور نصر راکوي.
د کوټه په شمول د بلوچستان په ټولو سیمو کې د پاکستان میډیکل ایسوسیشن تر سیوري لاندې د ډاکټرانو احتجاج او هړتال لا هم روان دی. د سه شنبه په ورځ یې ولس نور ډاکټران د پولیسو لخوا نیول سوي او د پی ام ای د بلوچستان څانګې د مشر ډاکټر سلطان ترین په شمول ځینې نور مشران ډاکټران پټ دي. شاوخوا یو بیا ډاکټران د سه شنبه په مازدیګر عدالت ته وړاندې کړل سو چې تر هغه وروسته یې ټول جیل ته استولي. هلته د پاکستان میډیکل ایسوسیشن ځینو مشرانو ډاکټرانو د بلوچستان له ګورنر ذوالفقار مکسی سره لیدلي او د خپل احتجاج او نیول سوي ملګریو په اړه یې ورسره خبرې کړي. ګورنر بلوچستان هړتالي ډاکټرانو ته ویلي چې تر هر څه مخکې دي دوی هړتال ختم کړي، نیول سوي ملګري به یې خوشي او د تښتول سوي ملګري ډاکټر سعید احمد خان د راخوشي کېدو لپاره به هم کوټلي ګامونه پورته سي. خو د ډاکټرانو اتحادیه وایي هړتال به هله ختموي چې ټولې غوښتنې یې منل سوي نه وي. له دې سره چې د بلوچستان حکومت دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د صوبې د سرکاري روغتونونو لپاره به پوځي ډاکټران راوغواړي، خو د چهارشنبې تر ورځې پورې لا هم راغوښتل سوي نه دي. ټول سرکاري روغتونونه خالي او وګړي له سختو ستونزو سره مخ دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. په شمالي وزیرستان کې دوه ورځې وړاندې د پاکستاني پوځ هلیکاپټرو په شلینګ کې د ځایي خلکو په وینا څلور ولسي وګړي وژل او ګڼ شمېر یې نور ژوبل کړل. په دغه وژل سوو کې یو د 12 ټولګي زده کوونکی نعیم الله هم و. په دغه حق له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال نور حال راکوي.
دوه ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرعلي بایپا سړک باندې امنیتي سرتیرو په قافله برید نه پس د پاکستان فوج هلیکاپټرو د میرعلي په بیلابیلو سیمو کې شلینګ وکړو. عسکري ذرایو وینا وا چې دوی د وسلوالو ټیکانې په نخښه کوي، خو د ځایي خلکو په وینا ټولې ګولې په ولسی ودانۍ او مارکیټونو باندې وغورځول شوې چې په نتیجه کې د ځایي خلکو په وینا څلور ولسی وګړي مړه او ګڼ شمېر ژوبل شول. په وژل شو کې یو د میرعلي د کریسنت سکول اینډ کالج 12 ټولګي زده کوونکی نعیم الله هم شامل دی چې د حیدرخیل کلی مشر ملک ګل صالح جان په کور باندې د شیلینګ په نتیجه کې ووژل شو. داغه د کالج دوستان وای نعیم الله ارمان لرلو چې ډاکټر جوړ شي او په دغه ورځ هم د خرابو حالاتو او کرفیو به وجود هم په کلی کې دننه لارو باندې ټیویشن ته تللی و چې دغه مهال کور ته را واپس شوی و او ځواني یې خاورې شوه. د نعیم الله یو ملګری زده کوونکی کې احتشام مشال ریډیو ته وایي.
نعیم الله زمونږ نږدې ملګری و او دا همیشه دغه خواهش و چې یو لوی ډاکټر جوړ شو. په دې وخت باندې دای دا ټیویشن ته تللی و چې د عین دای را تللو بیا د سره زندګي وفانه وکړه او د ده ارمان نیمګړی پاتې شو.
د سیمې یو بل زده کوونکی کې وایي که یو خوا ملاله د وسلوالو لخوا په ډزو هدف کیږي خو د امنیتي سرتیرو لخوا داسې ګام څه د ستایلو وړ نه دی او د دوی اندېښنې یې راپارولې دي. ملا ګل سالی جان وایي د هلیکاپټرو د شیلنګ له وجه یې ټول کور سوروي سوروي دی او د ده په ګډون په کور کې یې ټول اته کسان لږ ډېر ژوبل شوي دي.
مو د نعیمالله دی ور یاران اور شو یو د ډاکټر یارمون یې دنیا ته در سره یولو کم از کم د مو په کیر باندې 180 ګیلې لګولې ترپل بار جوزر باندې بدلېدلو مو په کیر باندې اسې زه دې خبرې ته ډېر سوچ وړایم ډېرې ریونیا چې مو ګنا کی مو په خبرې سره او دوه یو د علاقې مشر یو خدمتګار سړی دی علاقې
دا چې په داسې عملیاتو کې د عام ولس خوندي ساتل څومره ضروري دی او د دې په ځایي ولس کم اثرات کیږي دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر ساد نو پوښتل.
داسې شوري زده علاقه کې عملیات کوي یا ته کامیابی غواړي چې دې تر څو پورې د وزیرستان خلک خپل ډخته نه کړي نو یو داسې شورش مخالف عملیات چې کوم دي هغه ناکامه به زما په خیال باندې دې باندې جواب طلبي پکار ده او دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی او ډېر زیات سوچ فکر پکار دی. هغې وسله وال هم د پاسه پې فشار اچوي فوج هم وژني نو هغې کوم خو لاړ شي زما په خیال ډېر نفرت خوریږي او عملیاتو کامیابېدو کو تاسو سره څه یو امید وي هغه هم ختم شي.
په شمالي وزیرستان کې ګرین وزیرستان امن جرګه چې د حکومت سره صلح لپاره کارول کیږي د هغې مشر ملک جان فراز نمو چې کله وپوښتل چې دوی د ځایي انتظامیې او فوځي چارواکو په نوټس کې دغه خبره څومره راولي چې په داسې عملیاتو کې د عام ولس ژوند خوندي وساتل شي نو دوی مشال ریډیو ته وویل
سمیز دے امن جرگی خواہ میں سادا کوشش ہوئی کہ پہ وزیرستان سے امن ہوئی وہ فوجی کروئی دا دے معاملے حل چیرے نشی جوڑے لائی کہ پہ ماچا سے کیما کروئی وہ سوا وہ تیرا وریس پہ میرا لی بندے چی کیما کروئی وہ سوا اگا سے ٹول عوام زخمیم سوی دیا امن جرگا دو غدے دا غدے پورا چی پہ مان سے امن خبر آتا رہے وہ کا چی پی سرا ہو دے کرنل سات سرا پرا بیتا سے وہ چلکا حکومہ بمباری چی سیری دا داغا سے عوام تا دا غدے تکلیف راسی.
علی وزیرستان کې مو چې کله د پاکستان فوج په دې اړه موقف اخیستلو دپاره په میرانشاه کې د پاکستان فوج سیونډې والا چارواکو سره د ټلیفون د لارې هڅه وکړه نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو.
زموږ غله مشال رادیو خوري د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمې کم شلمان اوسیدونکو وایي چې د دوی زده کوونکي د لوړ زده کړو څخه به برخې دي او باید د تعلیم چارواکي په دې سیمه کې سرکاري سکولونو ته د هایر سیکنډري سکول درجه ورکړي. په دې حکله نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبر یال راکوي.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمې کم شلمان اوسیدونکو وایي چې دلته د جنکو او هلکانو سرکاري سکولونو ته د هایر سیکنډري سکولز درجه ورکړی شي او تر 12 جمعات پورې د پکې د زده کړو بندوبست وکړی شي. په دې حکله باندې د کم شلمان اوسیدونکو شیر حیدر مشال ریډیو ته وایي
چزمنگا علاقہ پاسمندہ الکان راضی لنڈی کوتل ڈگری کالج لا راضی 150 روپے سے کم دے کنا ان جانے کرے ان حکومت مسر دا مہربانی ہو کی چمنگ لے دا الکان اسکول ہائی سیکنڈری کی او جن کو اسکول دے رل ہائی کی
او دیا دی سیمی او مشر حجی سپین پدی اڑا وائی
مہربانی ہو کی چیز دا اسکول نے دی ہائی سیکنڈری سی او یا کی ہائی سیکنڈری چ ہائی چ ہائی گوشی کنا یو مطلب دی جوڑ سی
او د کم شلمان یو بل مشر سردار خان وائی چ دوی لوڑو زدکڑو د پارا نو رو لرو سیمو تا د خپل بچو د لیګل وس نه لري
چې مونږ وسلوار کی تر ازوم نه د یو ولک دی او بچی یو نیم سو روپۍ خو سره په کرایا غانو کاغه کورخی کی اخری غب کې بقایا لا چې او دا زمونږ د جرګې سوال دی او زمونږ قومي سوال دی چې مونږ له دې دغه آی سیکنډري کې
په کم شلمان کې سکولونو ته د هایر سیکنډري درجه ورکولو په حق له مشکله د خیبر جنسي اسیسټنٹ ایجوکیشن افیسر حستم خان پردیسره رابطه وکړه نو دوی وویل
ضرورت محسوسېږي او موږ چې کوم ذمہواري دي ان شاء الله چې موږ یې پوره کوو هایر کوم اتارټیز چې موږ هغوی سره په رابطه کې یو ان شاء الله چې موږ به د دغو خلکو دا مطالبه ور وړاندې کوو چې هغه دلته چونکې کالج ورک شوی
د کم شلمان اوسیدونکي وای چې د تعلیم چارواکي دی ورته پام وکړي او دغه ستونزه دی ورله هوار کړي.
وخت د غرمې دولس نیمې بجې سو. مجید بابر به د مهمو خبرونو سر ټکی واوروي.
د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازینی ژوندي پاتې کس اجمل قصاب ته په پونې ښار کې پانسی ورکړې ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې شوې ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه نن د شانګلی ضلع پالپورې سیمه کې د پولیس یو ګاډی سره شوې چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. نن بیا په اسلام آباد کې د ترقی پذیر ملکونو تنظیم ډی ایټ د خارجه وزیرانو په کچه یوه غونډه کیږي. د افغانستان ډیپټي اټارنی جنرل رحمت الله نظری ویلي دي چې پرون یې د قتل او زنا په جرمونو کې ککړه ته زندانی کسان اعدام کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل ضروري ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې شخړه پای ته ورسول شي. نن به په برسلس کې د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه خبرې کوي. ملګري ملتونه وایي چې سخت کال په افغانستان کې د اپیمو د کر په ځمکه کې زیاتوالی د خطرې خبرداری دی.
دا مهم خبرونه سرټیک مول مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول او سوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورځپاڼه لوستي دا چې دغه ورځپاڼه په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړي راځي چې ورته غوښتو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼه خپلې ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د ګل پورز د پیښور د دورې پر مهال چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته کوم خطاب کړی دی نو دغه خطاب د پاکستان په تاریخ کې د یو نوي باب اضافه وکړه. ادارې لیکي چې په دې موقع صدر آصف علي زرداری د پیښور تورخم د سړک د پراختیا د منصوبې پرانسته هم وکړه کوم چې به د دې ملک لپاره ډېر ګټور وګرځي. داری وړاندې لیکي چې د ډېرې مودې راهیسې د دې د پراختیا ضرورت محسوسېدو خو دې لخت چا هم پام نه و راګرځولې چې له کبل یې اولس ته ډېر ستونزې ورپېښې وي. د ادارې په وینا چې د دې منصوبې په برکت به د پاکستان تاجران د منځنۍ ایشیا منډو ته په اسانه رسي او دا رنګ به د پاکستان معیشت نور مضبوط شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صدر آصف علي زرداری د پیښور دوره د دې خبرې غمازی کوي چې صدر په دې دوره کې یو پیغام ورکړو چې ټول سیاسي ډلې دې یو شي د دې ملک مسلو اړخته دی پام را وګرځوي او د دشمن چکم هډونه یا ارادي دي چې هغه ناکام کړي. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د ملک خلاف سازش کوونکو لا دا سیاسي ډلې ماتې ورکړي او د پاکستان د پرمختګ امن او خوشحالي لپاره خپل کردار ولوبوي. اج ورځ پر خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ات ترقی کوونکو ملکونو کې د تجارت په وجه زور ورکړی دی او ویلي دي چې جمهوریت حکومت امداد نه بلکې په تجارت یقین ساتي او د یو بل منډیانو پورې رسائی د برابرۍ په سطح پکار ده. اداري مخکې لیکي چې په عالمی کچ ترقی یافته ملکونه ترقی کوونکو ملکونو او غیر ترقی یافته قانونو سره د تجارت په اړه داسې سخت شرطونه لګولي دي چې مقصد یې د وړوکو قانونو استحصال کول دی. د اداري په وینا چې دا صورتحال د دې خبرې تقاضا کوي چې ترقی کوونکو ملکونه دې کم از کم خپل ترمنځ تجارت ته وده ورکړي او د برابرۍ په کچ د یو بل سره مرسته وکړي. اداري اخیری کې لیکي چې دا به ممکن شي چې دا ملکونه خپل تجارتي منډیانې د یو بل لپاره پرانیزي او چرته چې ضرورت وي نو یو بل سره د مختلفو منصوبو کې کومک وکړي او سرمایه‌کاري لدی وده ورکړي نو داسې باید ترقی یافته ملکونو استحصالي تجارتي نظام نه ځان خلاص کړي. وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د یهنې په پیل کې دوه سره سم د ټول ملک دننه په خاص ډول خاري سیمو لری پرتو او پسمانده علاقو کې د بیلابیلو رنځونو او په خصوصي توګه د زکام، طبي ټوخي، نمونیا او د معدې او خېټې بیماری شو شروع شوی دی. اداری وای چی هر چا ته معلومه ده چې کله یخنی یا جمع شروع شي نور سره موسمی رنځونه پیل شي. دا بیماری که یو خوا د زیات یخنی له امله په خلکو اثر انداز کیږي، نو بل خوا د وچ موسم په وجه په تیزی او چټکیا سره خپل زور خایي. اداری وای چې د تیرو څو ورځو راسی د پیښور او خوش سیمو ګڼ شمېر داسې کسان هسپتالونو ته رسول شوي دي کوم چې د یخنۍ او وچ موسم په وجه د سینې او مرۍ په مختلفو رنځونو کې اخته شوي دي. په دې مریضانو کې زیات شمېره د ماشومانو ده چې د یخنۍ او د موسم سره سره د صفا ماحول د ناموجودګۍ او د ګندګیری لکه د کورونو مخې ته د وینو ډیرانونو او د قصابانو په تختو په موجودو غوښو د مچانو بڼېدو او جراثیمو په وجه هم خلک رنځونو سره مخ کیږي. ادارې وایي چې تجویز داری چې که په میاشت کې صرف یو ورځ د ټول ملک اوسیدونکي په خاص توګه د میدانی سیمو او ښاري علاقو خلک د هر کور نه یو یو کس مقرر کړي او چاپیرچل د صفا ساتلو مهم شروع کړي، نو یقین دی چې داسې به نه صرف د ټول ملک ماحول په اسانه د ګردونو دوړو او ګندونو په پوره ډول پاک شي، بلکې دې سره به د ټی بي او ځینو نورو رنځونو مخه هم ونیولی شي. اداریه اخره کې لیکي چې د یخنۍ او وچ موسم په موجوده وخت کې د صحت ماهرینو د ماشومانو په ژغورلو ډېر زور اچولی دی. باید چې د وطن او صوبې په هر کور او هر چم کې مور پلار دې لړکې خپلې ذمهواری په ښه شان ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبريالانو لپاره کارکونکو ادارې پر خپلې ویب پاڼې په پاکستان کې څمود وړاندې د وژل شوي خبريال ولی خان بابر د وژنې د گواهانو په قتل کې دوه اندېښنه شولې او د سند صوبې د وزیر اعلی د لیر کې دوه غوښتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د امریکا او افغانستان ترمنځ تر 2014 کال وروسته د ځینو امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د ممکنه تړون او په دې لړ کې د پیښو چیلنجونو په اړه مقاله لیکلې ده. بشیر ګواش د دواړو لیکنو غټک درته اوروي.
د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې به سرحده خبريالانو د یو پاکستانی ټي وي خبريال ولی خان بابر د وژنې شپږو شاهدانو وژل کېدل غندلې دي. شپږم شاهد حیدر علي و چې د دې میاشتې په 11 تاریخ کراچۍ کې داغه په کور کې وژل شو. د دې وژنو له وجې به سرحده خبريالانو ادارې د سند صوبې د وزیر اعلی څخه د استعفا غوښتنه کړې. د بسرحده خبريالانو په وینا د نومبر په 11 وژل شوی حیدر علي د سلیم په نامه هم مشهور او د یو مجستریټ په وړاندې هغه 15 کسان په ګوته کړی و چې د ولی خان بابر د وژنې تور پی پوري و. هغه عدالت ته د شاهدی ورکولو څخه دوه ورځې وړاندې کراچۍ کې په خپل کور کې دننه په سر دوړ زوښتل شو. د ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې د شپږو ټولو د ولی خان بابر په وژنه تورونو 15 کسانو خلاف د گواهی ورکولو خبره کړې وه. بے سرحدہ خبر اعلان وای کی دیشی اوس د بابر وژن کې ل سزا څخه بچی. دا شاید لا غوړسته وژل کیږي چې تیر کال د سند صوبی های کورټ حکم کړی و چې د بیلابیلو کیسونو شاهدان او وکیلانو ته باید حکومت ساتونکي ورکي. خو د بے سرحدہ خبر اعلان ټولنه وای د سند صوبایي حکومت په تیرو دوه کلونو کې د ولی خان بابر د وژونکو خلاف گواهی ته تیار کسانو د ژوند ساتلو لپاره هیڅ نه دی کړی، نو ځکه د سند وزیر اعلی سید قایم علی شاه څخه د استعفا کولو غوښتنه کوي. بلخوا د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې کابل او واشنگتن په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو تر وتلو وروسته افغانستان کې د ځینو امریکایي پوځیانو پر پاتې کېدلو خبرې کوي، خو امریکایي پوځیانو ته د استثنا مسله ستونزه جوړولې شي. ورځپاڼه وایي دا خبره عراقیانو هم د امریکایانو سره نه ومنلې چې له وجې عراق کې د امریکا رول ختم شو. دا په داسې حال کې ده چې د ګارډین ورځپاڼه په وینا د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي پوځي باندې روانه مقدمه کې وکیلان د غل لپاره د پانسۍ غوښتنه کوي، خو ډېر افغانان او د وژل شوو خلکو کورنۍ وای دا پوځي دی واپس افغانستان ته د مقدمې لپاره وروستل شي. امریکا غواړي که افغانستان کې کوم پوځي په کوم جرم تورن وي نو دوی باید ورته خپله سزا ورکړي، خو افغان حکومت وایي چې تورن بهرني پوځیان دي، افغانستان کې دننه افغان عدالتونو کې تر مقدمه لاندې ونیول شي. ګارډین ورځپاڼې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې د استثنا د مسلې ته د حل لارې پیدا کول به یو چیلنج وي. افغان لوري په داسې حال کې خپله خبره په واضحه کوي چې ګارډین ورځپاڼې لیکلي ولسمشر حامد کرزی پوهیږي چې امریکا د افغانستان او پاکستان په سرحدي غرونو کې میشته وسلوالو ډلو خلاف د بریدونو لپاره افغانستان کې مرکز ته ضرورت لري او القاعده تر هغه ډله لا هم په سیمه کې فعاله ده. افغانستان کې د ناټو امریکایي قومندان جنرال جان ایلن هم ویلي چې دوی نه غواړي القاعده دا تاثر واخلي چې دغه ډله دلته بیا خپلې جرړې مضبوطولی شي.
بشیر ګواشو چې د سیمې په حقله په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو مقالو حال درکوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشد گردی مکمل خط
افغانان چوانی بیشک چوانی
زینم دیر سخت روانی تیرم یا هر چکی
دیشم دوست مکنل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سینی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
سمه شغل مشال رادیو سخوري د اف پی خبري اجانس په ریپورت کې راغلي دي ملګر ملتونو ته په سمدستي توګه د 9 اویا میلیون ډالر مرستې ضرورت دی، چې دا ډول د پاکستان په شمال مغربي سیمو کې د سیلابونو او بدامنۍ له وجې د بیکورسو لکونو خلکو ژوند خوندي کړای شي. ځپل سو سیمو ته د ورتګ وروسته د بشري حقوقو د چارو مرستيالي مشري کیترین براګ ویلي دي د یخنۍ موسم د راتلو له کبله دغه ضرورت لا نور زیات شوی دی. نور تفصیل اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د ایف پی په ریپورت کې راغلی دی په 2 کلونو کې پاکستان خونړو سیلابونو ځپلی دی او یوازې په 2010 کال کې څه باندې 1300 خلک په دغه کې وژل شوي او څه باندې 2 کروڑ متاثره شوي دي. سږ کال په پاکستان کې په شکال بارانونو 478 کسان وژلي او څه باندې 1500 یې متاثره کړي دي. د بشري حقوقو د چارو مرستيالي مشر کیترین براګ ویلي دي چې دا مهال په پاکستان کې سیلابونو او بدامنۍ ځپلو خلکو ته په بیړنۍ توګه د 9 اویا میلیون ډالرو ضرورت دی. ځپل شوو سیمو ته د ورتګ وروسته نوموړي ویلي دي د یخنۍ موسم د راتلو له کبله دغه ضرورت لا نور زیات شوی دی. په زرګونو خلکو ته د خوراک او پټن ځایونو ضرورت دی. همداشان څه باندې 1,00,000 خلک د طبي سهولیاتو څخه بې برخې دي. دا خلک د سکلو، صفا اوبو، نکاس نظام او زری مرستو ته اړتیا لري. په تیر کال کې سیلابونو زیاتره خلک په سند صوبه کې ځپلي وو چې شمیر یې څه باندې 1,50,000 وو. دغه شان شاوخوا 8,00,000 په پنجاب او قریبا 1,00,000 په بلوچستان صوبه کې سیلابونو ځپلي وو. په پاکستان کې د قدرتي آفاتو د مخنیوي ادارې له مخې په دغه هیواد کې په 1,50,000 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه سیلابونو تباه کړي دي. د دې سربېره شاوخوا 1,500,000 پاکستاني وګړي یوازې سږ کال له افغان پولو سره په نږدې سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي، چې ډېری پکې دا مهال په جلوزو کیمپ کې ژوند کوي. دغه شان بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه چې پړی پر وسلوالو طالبانو اچول کیږي، د 2001 کال له هیڅ پکې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونه لري. حماس وایي چې د مصر په منځګړیتوب له اسرائیل سره پوربند سلاسوي، خو اسرائیل وایي چې لا وخت دی چې اوربند تایید کړي. برخو د امریکا د بهرنی چارو وزیر تیر شپه اسرائیل ته لاړ او د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ولنډ خبري غونډه کې څرګندونه وکړه. مېرمل کنټن پر اسرائیل د حماس حمله وغندلې، خو د انسانانو پر وژلو یې خواشینی څرګنده کړه. د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال هم د حماس پر دوغنده، خو اسرائیل وغوښتل چې لزغمه کار واخلي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د حماس یوه ویندوی وویل چې د غزې ترنګي جنگیالیو او اسرائیلو د مصر په منځګړتوب له اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې اسرائیلو دا خبره تایید کړې نه ده. د حماس یوه چارواکی ایمن تها پرون ناوخت وویل اوربند به نیمه شپه عملي شي. د مصر ولسمشر محمد مرسی هم وویل ډاډه ده چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د اوربند حلې ځلې به ژر مثبته نتیجه ورکړي. په تل ابیب کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل هیواد به د غزې د بحران په هر راس اوشت مهال حل کې همکاري وکړي، خو د په عین حال کې خبرداري ورکړ چې اسرائیل به په هغه صورت کې چې د فلسطینیانو راکټي بریدونو ته ډیپلوماټیک حل لار ونه موندل شي د ځان دفاع ته دوام ورکړي.
If a long term solution can be put in place through diplomatic means
کله ډیپلوماټیکو لارو اوشت مهاله حل لار وموندل شو، اسرائیل به د داسې حل ملګری شي. خو که ثابت شو چې د پرلپسې راکټي بریدونو د درولو لپاره قوي پوځي اقدام ته اړتیا ده، اسرائیل به د خپلو خلکو د دفاع لپاره له هیڅ ضروري اقدام ډډه ونه کړي. نتانیاهو دا خبرې پروند ملګرو ملتولو سرمشي بانکیمون سره لکتنې ورسته وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي د حماس او اسرائیلو ترمنځ د نږدې یوې اونۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې سیمې ته تللی دی. بانکیمون د حماس راکټي بریدونه وغندل، خو له اسرائیلو څخه یې وغوښتل چې له ډیر تر ډیره زغمه کار وکړي. د په عین حال کې د ځکنیو عملیاتو د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ.
وایل اسرائیلی راکټس مے بی ایمډ ات military targets inside Gaza.
سره لدی چې د اسرائیلو د راکټونو نشه به په غزه کې پوځي هدفونه وي، ملکیان پرې وژل کیږي او ژوبلی شي او ملکی تاسیساتو ته زیان اړوي. د ملکیانو مرجوبلی په هیڅ صورت د منلو نه دي. له قوې څخه زیات کار اخیستل غیر قانوني دي او باید پای ته ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د اوربن په لټه تیر شپه ناوخته اسرائیل ته لاړه. په همدې منځ کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربی پرون سهار غزې ته لاړ چې له حماس سره پیوستون وشي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو، حجرا په اتوش منټه کم دو بجو، ستونزه او سرکار په او منټه د پاسا دو بجو، د مشال ترنا لاندې په اتوش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پا پاوکم سلورو بجو، د کرخه په غاړه په اتوش منټه کم پینزو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د نشي توک سره د مبارزې وزارت او له نشي مواد سره د مبارزې لپاره د ملګر ملتونو اداره وای روان میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 30% ډیر سوی خو تولید یې کم سوی دی. په افغانستان کې د 2012 کال لپاره د کوکنارو د کښت په اړه دغه سروي د ملګر ملتونو د نشي توک سره د مبارزې د ادارې په همکاري سوی او د کښت د ډیرېدو علت نامنه بلل سوی ده. په سروي کې ویل سوی چې پروسه شکل وسوالو طالبانو او ترهګرو ډلو 400 ملیون ډالر د نشي توکو د کښت او کاچاک لپاره ترلاسه کړی دي. په دې اړه نور حال زموږ خبريال معصوم میوند له کابل راکوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه نوې سروې ښیي چې روان میلادي کال په ټول هیواد کې د کوکنارو په کښت کې د تیر کال په پرتله 13% ډیروالی راغلی. خو د سروې له مخې دا هم ویل شوي چې د طبي پیښو او د کوکنارو د یو ډول ناروغۍ له امله د تریاکو تولید بیا 40% رقم سوی. د کوکنارو د کښت په اړه دغه سروې د سه شنبې په ورځ د نشه یي توکو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارتونو او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې لخوا په یو کنفرانس کې خبره شوه. د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزیر زرار احمد مقبل خبر اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید کمیدل څو مشخص عوامل لري. خدای هم وویل چې د کوکنارو د کښت ډیرېدل له نامنوي سره تړلی.
ساعت تولید امسال نسبت به دلایل مشخص
د تولید کچه د مشخصو دلایلو لمخې د تیر کال په پرتله سکال لشبک ډیر شو څخه تر 40% پورې کم شوی. یو لامل یې د کوکنارو د کښت لپاره د هوا نه برابر والی و او بل یو ډول ناروغي و چې د کوکنارو بوټي نیولی وو. د کوکنارو د کرلو یوازینی او اصلي لامل ناامنی ده. 95% کوکنار په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې هلته امنیت نشته.
امنیت دروجه نیست.
شغل مقبل په دې کانفرنس کې آزادی رادیو سره په خبرو کې خبرداري ورکړ چې ترڅو په سیمه ییز او نړیوال توګه د نشي توکو سره مبارزه ونسي نو افغانستان له دې جدي ګواښ نه خلاصې دی. د کوکنارو د کښت په اړه سروې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې لخوا سوي. په سروې کې راغلي چې په ټول افغانستان کې 1,45,000 هکتار مځکه کوکنار کرل سوي چې 1,602 هکتار د افغان ځواکونو لخوا خراب سوي. د سروې له مخې د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې 62 تنه افغان پولیس او پوځیان وژل سوی دي. په سروې کې ویل سوی چې په 2012 کال کې تر ټولو ډیر کوکنار په هلمند، فراه، کندهار، روزګان، دایکنډي او زابل ولایتونو کې کرل سوی چې دغه ولایتونو د نور په پرتلانه امن دي. د 2012 کال د سروې لمخې د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشي توکو په کښت او قاچاق مخامخ وندل لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې رئیس جان لوک لیمایو په اړه وایي
beneficiaries of the drug trade and we... دا ترهګر لوخا د کوکنارو د کښت ملاتړ د دوی لپاره ایوه ګټه ده. دوهمه موضوع ده چې اداري فساد د قانون نه پلي کېدل او سیمه ییزې جګړې نور لوی لاملونه دي چې د کوکنارو کښت یې ډیر کړی او دغه موضوع د 2014 کال لپاره یوه ښه انګیرنه نه ده.
د کوکنارو د کښت 2012 کال په سروې کې راغلي چې پروسه شکل په افغانستان کې وسلوال طالبانو او ترهګرو ډلو 400 ملیون ډالر د نشي توکو د کښت او قاچاق لپاره ترلاسه کړي او په جګړه کې ګټه ځنې اخیستې. د طالبانو د حکومت ترنګېدو یو لس کال تیریږي. په دغو یو لس کلونو کې افغان حکومت او له دې هیواد سره مرسته کوونکو هیوادونو په ملیونونو ډالر په دې خرڅ کړي چې په افغانستان کې د نشي توکو کښت، تولید او قاچاق ختم کړي. خو دغه مبارزه لا هم بریالۍ نه بلل کېږي.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونو یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
نن پټول نړی کی د ماهیګرو یا کبنیونکو نړیوال ورځ منځل کیږي د کراچی په سمندر کې هم په لکونو ماهیګر کار کوي دوی د مایانو د نیول لپاره ژور سمندر ته ځي او هلته ترمیاشت پرې وخت تیروي د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی د دوغو ماهیګرو کشتی ته ورغلی او دا راپور برابر کړی چې تاسو یې اوریدو تر بولم
د شور او مستی نډک سمندر غاړو ته د کراچۍ خاریان د سیل لپاره وردرومي خود دې چپو وهون کی سمندر په منځ کې یا خو مايان ګرځي او یا د دغو مايانو خکاریان د سین صوبې د مایګری د محکمې تر مخه دا وخت د 0000 څخه زیاتې کشتۍ او لانچونه د کراچۍ څخه د سمندر مینستزي په دغو کشتیو او لانچونو کې په لکونو مایګر د سمندر سینې چیروي او د خپل زانونو او بچو لپاره دوه وخته روټي برابروي
تقریبا دوه کال او نیم کال مونږ دلته تیرو میاش دوه بکلی کې تیرو دا د غربت د وجنې شو تیرولې وخه چیرې کومګا د وخت تیرو بیا بي دته کیغو چې خلک رانه پیسې غوړي دکاندارانو مخې نه سودان راګیل ته مور پلار دی خونجی رونه دی وړ وړ بچیم دی اگر بغاړی نو دا غي د وجې مونږ دلته دوه کال تیرو بکلی کې دوه مشه تیرو په میانو بوسي ګرځي ولې دې در په تلې سو یو مشه تیرې سو ډېډ مشه تیرې سو شل ورو دي تیرې سو بګي دوه مشه تین تیرې کې د جمعې ورو دي نه خبرې کوو دا غي نه خبر شو ولې چې دا خو واغه زینه ده دلته خو یو درځو کار بس دلته نه چټي پتلې کې نه د غم خادې پتلې کې
یو بل ماهیګر رحمان زاده وای شپا ورځ د جوور سمندر په منځ کې خواري کوي او په میاش کې دوه درې ورځې لپاره و چې ترازي
په دې کې شپا ورځ کې 24 غنټې ستاسو دا دغه ګارانټی نشته لري چې کنه وستا یو ټیم کار او دونه ټیم پرستا کار او وستا ختم کو ته وس پاره وښوینه په دې کې 24 غنټې سرویس دی اوس مونږ تیر مونږ 22 23 ورځې تیر کړی 22 23 ورځې کې چې مونږ رااله مونږ ته 200 روپۍ مې راوشي په 200 روپۍ کې خو 300 روپۍ خو زما خپل خرچه شو
د ملکنډ ډیجن سید د توتکان سیمې 15 کلن وارث خان وای په سمندر کې په لکونو کبنیون کې کار کوي چې پکې زیات شمیر د پښتنو دی د هغه په خبره څور لسکاله د سمندر مزدوري کړي خو د اوس په پرتله یې په خوانې جون خو هغه زیاتوي کله نا کله ماهیګر سمندر ته غورځيږي چې دای د مرګ یا جوبلې سبب ګرځي
بالکل ډیر د محنت کار دی طوفان هم پکې ډیر راځي او داسې سمندر ماحول ډیر ګډوډي کنه ډیر ورمون هم پکې طوفانونه واګان هم پکې داغې لانچونه یو زیات غونډ شي چې ته د غره غاړې ته لاړ شي څوک پکې داسې ډوبم شي ډیر او ډیر علاقې والا خلک پکې ډوب شوی دی مخکې به نمک باندې خلک ته وچ میان بیا راوړه په هغې کې زموږ ډیر کلیواله لانچونه ډوب شوي دي او هغه لکه داغو د نن تاریخ پورې لس دولس کاله وشو چې پته نه او جبار چې مړه شي نو هغه به د لانچ باندې کم بارا ډیک باندې راوړو داغینا د بلاکونه د واور چاپی راکیدو په دغه بندوبست باندې هغه مونږه بندر تر رسو او وچ تیار رسو د تجار دوستو چاندوږي داغه په ذریعہ باندې هغه خلک خپل علاقې ته ورسي
هر کال د نومبر 28 نیټه د ماهیګرو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي خو غریب ماهیګر نه یوازې د دوی لپاره د منځون کې ورځې او د دې له اهمیت څخه به خبر دي بلکې دوی د خپل خوارکخ ژوند په برخه کې له اساسي اسانتیا او څخه هم به برخې دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده اوسې واور کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره
او ورشه
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د خوست پر لور. د خوست شهر په یو شمیر کوڅو او سړکونو کې د ډرایورانو لخوا د موټرونو بي ځای درولو په شار کې سوداګریز بهیر زیانمن کړي او غنګونه جوړ کړي ده. بل ورته د ټرافیکو ګرځند غزمې دا ډول موټرونه پنچروي چې په دې سره شاریانو او دکاندارانو ته د ګټ پر ځای الا ډیر ستونزې رامنځته کیږي. په دې اړه له خوست څخه د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور کوي.
د خوست ښار په یو شمېر تنګو کوڅو او سړکونو کې ډریوران خپل موټرونه دروي چې په دې سره لیوي خوا سړکونه بندیږي او بل لوري ته د دکاندارانو کاروبار ته هم مزاحمت جوړوي. په همدې حالت کې د ټرافیکو د سیارو او ګرځنده ګزمو لخوا په سړکونو کې د ولاړو موټرونو پنچرول د ښاریانو ستونزې نورې هم زیاتوي. په دې توګه هر ورځ په خوست ښار کې د ټرافیکو په جریان کې بې نظمۍ او ستونزې موجودې وي.
کریم شاه د پنځه اوسیدونکو ایمان ترافیک شکل راشي زمونږ د دکان مخې ته دا نه ګوري چې دا موټر څه اخلي یا بل څه کوي. نه زر زر موټر پنچر کوي، موټر هوا ترې وباسي، موټر بیا ډېر په موټروان ډېر په ستونزه کې وي.
محمد ولی فرهاد لیاره باند او بیروباد ترافیک مونږ نه پرېږدي چې ولی دا هیل شو لیاره باندې تر ولاینه مدا غوښتنې دي چې کوم ځای کې د مارکیټ یا نقشه ولري یو ځنګړی پارک مغې سره هم جوړ شي.
نومې سید رحمان د پخو ښار د هنولینډ کې د وحنا لرم. لیاره دلته دومره زیاته تنګ وي چې موټر په یوالی ار کې دوه دوه سي درې درې ځي، نو دینه زیات مشکل پیدا کیږي چې مطلب خالق تاګ تاګ نشي کوا.
نوم می خیال ګل مونږ د دې سره مخه مخ چې باري ودی رو مونږ د غلونه ډوري ګو د ترافیکو نه ډوري ګو چې هغه ټیرونه نه پنچري او باج واخ مریضون چې روشي مریضون سره مونږ ډېر مشکل وو.
د ټرافیکو لوی مدیر سمنوال غنی رحمان له ټرافیکو څخه د خاریانو د شکایتونو په جواب کې وایي چې موټر لرونکو باید خپل موټرونه د سړکونو پر ځای په ټاکلو تمځایونو کې پارک کړي. دای وایي ترافیکي بي نظمي د جنايي پیښو مرتکب بینوتا د فرار موقع پولیس ورکوي.
د پیواز نه چې ورونه د ترافیکو نه دي، ترافیکو د مسولین شکایت وکي دوی باید خپل موټرغه پارکینګونو ته چې دوی ته په ګوته کړی دي په غیږ کې ودروي. مونږ د هر وخت خلکو په خدمت کې یو، فرضاً ور پوری شو د اتفای له خونه و د اتفای موټر نشکل چې دوی د ګړنګونی په اساس نه غدي کونو ته زنه ورسې دوی شتمنې خوندي وسه.
دا چې موټر لرونکو خپل وسایل کوم ځای پارک کړي، د خو سرپرست خاروال انجینر شریف په اړه وایي چې خاروال ریاست د خار په دوه ساحو کې منظم تمځایونه لري.
شهر کې په دو برخو کې پارکینګونه لري چې هغه په اساسي شکل جوړ شوي دي. د ښاروالۍ ملکیت ده، هغه مو جرادو تیر کړي دي. په هغه کې چې په خوست کې تجارتي معاملات ترسره کوي کولای شي چې خپل سعید په غازي کې پارک کړي.
د کتونکو له انده تر اوسه د مسؤلو ادارو لخوا خوست ښار کې د موټرونو د تمځایونو لپاره په مناسبو ځایونو فکر نه دی شوی او نه هم یو یا دوه ځایونه په خوست ښار کې د زرګونو موټرونو د تم کېدو لپاره بسنه کوي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري له خوست زو د جلال آباد پر لور. د افغانستان او پاکستان په اکثر لوی او وړو شهرونو کې د چپلی کباب کړایانې لګیدلې وي او خلک یې هم په ډېر علاقه مندۍ سره خوري. په جلال آباد ښار کې هم ځای ځای د کبابونو هوټلونه شته چې ډله ډله خلک یې خوړل تورځي. په همدې اړه د مشال رادیو خبریال باز محمد عبید یو راپور تیار کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د جلال آباد ښار په روایتي خوراکونو کې یو هم چپلی کباب دی چې د ښار په ټولو سلور لارو او مشهورو بازارونو کې کړایان لګیدلی او خلک یې په ډیر شوق سره خوري. د ښار تلاشی چوک ته سیرمه هم سوزای په لویو او وړو دکانونو کې د چپلی کباب کړایان لګیدلی دي. یو تن سپینګیره بابا چې د تیرو سلویختو کلونو راهیسې چپلی کباب خرڅوي وایي چې اوسې کار بچو او لمسو ته پاتې شوی دی.
ما نوم رحمد الدین دی، ما چپلی کباب کار کوم. د سلویختو کلونو موږ دلته کاروبار کوو. زه علیکم او اوس سپینګیره مو اوس ماشاءالله زموږ زامن له خیر ځوانان دي او کاروبار کوي.
پر حمودین کبابی اکثر هغه ځوانان ورمات وی چې لکلو څخه خار ته په مزدوری پسې ورغلی وی. دوه تنه یې مشال راډیو ته وایي.
نو مشرالم له غشتي اوسیدونکو هم دالم زیز وی اوس په جلال آباد کې رېړې کار کوم او چې هوټل لاله شم 200 په خوراکي د احمدین هوټل لاله کباب راوړې نو شه په واځي به په چکنی او ورته سم کمل لاوړې نو په 30 روپیه مخه گزاره کی موږ دوه ټیمل تراځو
ځوانم د بسیر د کامې ول سوانه نه راغلم رېړې چلوم غرمه کې چې و کې شم کباب خو کباب ورکه بازار خو ګرم بازار یواز موږ نه چاټول غریب کار درازي غریبانه خوراک.
یو بلتن کبابي وایي چې ډیر مشتریان پیدا کړي تر دې چې خلک ورته په ټلیفون د کباب جوړولو پرمایش ورکوي.
زمانو مادم خان د خیوی اډه کې د کباب دکان ده. ډیر خلک موږ ته راځي او په بازي ټلیفونونه کوي 2 کیلو 3 کیلو یعنی 10 کیلو چا چې څومره پکاري موږ هم ورته په خو گاګم برابر دی او یاران دوستان سره راځي. په دې کار نه ډیر راځي.
د ادم خان کبابی له کړایي شاوخوا ګڼ شمیر مشتریان ورټولو. یو تنزل مکه وایي چې خپل نمبر ته انتظار باسي.
زمان مدرس ابراهیم زوی د بیشو د سوزین کېما ادم خان په سراغل میو کیلو کباب ورو منوبت تا ولاړم خو کباب پخې.
سره له دې چې په جلال آباد ښار کې بشمیر رستورانونه شته او په تیرو لسو کلونو کې میله ځایونه هم جوړ شوي چې په وریتو غوښو سربیره پکې کړایان او د کبانو غوښې هم تیاریږي. خو چپلی کباب د جلال آباد ښار له هغه خوراکونو څخه دی چې هر وخت یې د خوړلو مینوال ډیر وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.